نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبى إن شاء الله من سورة آل عمران دا آية نمبر 110 نواخلا دا 120 پوري ترجمة أو تفسير كوم، یعنی د لست پاسا سلم آیت نواخلا د شل د پاسا سلم آیت پوری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کنتم یتاسو خیر بهترین امت امت اخرجت را استشویه للناس د خلقو د پارا تأمرون تاسو حکم ورکوی بالمعروف د نیکی وتنهون او تاسو منع کوی عن المنکر د منکرنا یعنی بدینا وتؤمنون او تاسو ایمان راوړی بالله په الله باندې ولو او کچری آمنا ایمان راوړی وی اهل الكتاب اهل کتاب لکانا البتا وبا خیرا بهترا لهم داغی دا پارا منهم زنی دا غینا المؤمنون مؤمنان دی و اکثرهم او اکثر دا غی الفاسقون فاسقان دی یعنی نافرمان دی لن هیچرتنا یدر روکم هغی با نقصان در کوی تاسولا دا دی روٹ دی ضاد را را ضرر هم یو لفظ دی چې هغه استعمالی کی د نقصان د پاره الا سوای اذا د تکلیف نه و ان او کچری یقاتلوکم هغوی جنگ کوي ستاسو سره یولوکم چې هغوی اوګرځوي تاسو نه الادبار شاګانی او د دې روټ دی دال ب را دا شاته وایي ثم بیا به لا ینصرون ور نکړی شي هغوی ته مدد او دا چې دی نو دا مجهول دی یعنی پیسیو ټینس دی دوریبت وغورځولی شو علیهم په هغوی باندې الذلتو ذلت اینما هر چرته چې ثوقیفو هغوی بیا موندی شي الا مگر بحبل سر درسی من الله د الله وحبل او درسی من الناس د خلکو وباءوا او هغوی واپس شو بغضب سر د غضب من الله د الله د طرفنا وضربت او وهل شو علیهم په هغوی باندې المسکنتو محتاجی ذالک دا بانهم په وجه د دې چې هغوی کانو و هغوی یکفرون هغوی کفر کوو بی آیات الله د الله تعالی د آیتونو و یقتلون او هغوی قتل کول الانبیاء نبیان بغیر حق د حقنا ذالک دا بما په وجه د هغې چې عصو هغوی نافرمانی کوله وکانو او هغوی یعتدون د حدنا وتی لیسو ندی هغوی ټول سواء برابر یعنی یوشان من اهل الكتاب د اهل کتاب والونا امتون یو جماعت دی قائمتون چې قائم دی په بریکټ کې ولیکئ په حق یتلونا هغوی تلاوت کوي آیات الله د الله د آیتونو آناء په وختونو کې اللیلی د شپې وهم او هغوی یسجدون هغوی سجده کوي یؤمنون هغوی ایمان ساتي بالله په الله باندې واليوم الآخر پورز دا آخرت ويأمرون او هغوی حکم ورکوی او دا دی روٹ ورد حمزه میم را امر وای حکم ورکول تا بالمعروف د نیکی او دلته کی د دی روٹ ورد عین را فا یعنی هغه شی چې هغه خلکو ته پتوی معروف وی یعنی پہچان والی وینهونا او هغوی منع کوي عن المنکر د بدینا ويسارعون او هغوی د یو بل نه تادی کوي تلوار کوي فی الخیرات په نیکیانو کې واولئک او هم دغه خلک دي من الصالحین چې د صالحانو نه دي وما او سهم چې یفعلو هغوی کوي من خیر د نیکینه فلن نو هیڅ چرته به نه یکفروه هغوی محروم کړی شي والله او الله تعالی علیم خپوه دی بالمتقین په متقی خلکو ان بشک الذین هغوی چاچی کفرو کفر کړی دی لن هیچ چرتنا تغنی پکار برازی عنهم دهغوی اموالهم مالونا دهغوی دلته کې چې دا تغنی لفظ راغلی دی نو غنی هم د دې روټ ورډ دی یعنی غنی وای مالدارې دوته نو تغنی چې یعنی مالداروی به هغوی یعنی په کار به راځي د هغوی عنهم داغوی اموالهم مالونه داغوی ولا او نه اولادهم اولاد د هغوی من الله د الله سره شیئا هیڅهم و اولئک او هم دغه خلک دي اصحاب ملګری دي الناری د اور هم هغوی به فیها په هغې کې خالدون همیشه اوسېدو والوي مثلو مثال ما د هغې چې ینفقونه هغوی خرچ کوي او د دې روټ ورډ دی نون فا قاف او دا د خرچ دپاره هم راځي او د منافق چې دی نو هم دا روټ ورډ دی دواړو یو روټ ورډ دی فی هذه الحیاتی په دې ژوند کې الدنیا د دنیا کمثلی په شان مثال ریحین د هوا دی فیها چې په هغې کې سر سخت یخنی وي اصابت هغه ورسی حرثه پټی ته قوم د یو قوم ظلمو چا چې ظلم کړی دی انفسهم په خپلو نفسونو فأهلكته نهغی هلاک کړو هغه یعنی هغه یخه هوا چې راغله نو هغې هغه فصل یعنی هغه پټی چې دي هغه هلاک کړو وما او نه ظلمهم ظلم وکړو په هغوی الله تعالی ولیکن او لیکن انفسهم په خپلو نفسونو یظلمون هغوی ظلم کوي یا ایها الذین ای خلکو چې آمنو ایمان مراوړی دی لا تتخذوا متى سجوڑوی بطانتن ولی دوست رازدان او یا رازدار ورته هم ویلی شو هغه دوست چې بنده وسره خپل راز شیر کوي من دونکم سوا د خپلونه یعنی سوا د خپل مذهب والونه لا یألونکم نبه هغوی کمی کوي ستاسو خباله پسو خرابی کی ودو هغوی د زړونه غواړي ما عنیدتم چې تاسو په تکلیف کیای قد بشکه بدت ښکاره شو البغضاء بغز من افواههم د هغوی په خلو باندې وما او سوچی تخفی پټوي صدورهم سینې د هغوی اکبرو زیات دی قد بشکه بینا واضح کړی مونږ لکم ستاسو دپاره الآیاتی نخی ان کچری کنتم یی تاسو تعقلون تاسو عقل لرئ ها انتم خبردار تاسو اولائی هاغ خلق یی تحبونهم تاسو محبت ساتی داغوی سرا ولا اونا یحبونکم هاغوی محبت کوی ستاسو سرا و تؤمنون او تاسو ایمان ساتی بالکتابی پا کتاب کلیه طول و اذا او چکلا لقوکم هغوی ملاقات کوي ستاسو سره قالو هغوی وایی آمنا ایمان راوڑی مونگ و اذا او چکلا خلو هغوی یوازی بی دا لفظ مونگ مخی هم ویلی دی پا سورت البقره کی او زمون پردو پختو کې هم یو لفظ استعمالیږي خلوت، هغه هم د توای د دینه وته دی. عدو هغوی پرې کوي علیکم په تاسو باندې الانامل گوتی من الغیظ د غصې سره. قل وایا موتو مړه شئ بغیظکم سره د خپلې غصې، ان بشکه الله الله تعالی علیم خ علم والا دی بذات الصدور د زړونو په راز. ان کچری تمسسکم ورسی تاسو ته حسنتون سنی کی تسو هم هغه بدخکاری هغیتا، و این او کچری تصیبکم رسی تاسو ته سیئتون سبدی یفرهو هغی خوشالیگی بها پا هغی، و این او کچری تسبیو تاسو صبرو کری و تتقو او تاسو تقوا اختیار کری لا یضرکم نبا نقصان در کوی تاسو لا کیدهم چال ده هغوی شیئا لگهم، ان بشک الله الله تعالی بما پهغی چی یعملون هغوی عمل کوی محیط گیرول والدی. الحمدلله د دې ځای پورې نن زموږ نننۍ ترجمه ده، او اوس به انشاءالله موږ تفسیر کوو د دې آیتونو د سورة آل عمران د آیا نمبر 110 نه واخله د 120 پورې. نو دلته په دې آیتونو کې امت مسلمه له انسټرکشنز ورکړې کیږي، هغوی ته ویلې کیږي چې تاسو به په دنیا کې څنګه اوسېږئ، ستاسو به څه ذمه داری وي د یو امت په حیثیت، او دا هدایات یعنی انسټرکشنز امت مسلمه له په سورة البقره کې هم ورکړې شوي وو. نن به زموږ سبق په آیت نمبر 120 باندې مکملیږي انشاءالله. په اولنۍ حصه کې د وفد نجران نه چې کوم وفد راغلی و، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی شکونه او شبهات د لرې کولو کوشش کړی و، او بیا یې هغوی له د مباهلې دعوت ورکړی و، او بیا په دویمه حصه کې امت مسلمه له انسټرکشنز یعنی هدایات ورکړی کیږي، او په دریمه حصه کې به د آیت 120 نه پس مونږ انشاءالله د جنگ احد په باره کې وایو. او دا مدنی صورت دی، او مخکې ټول مدنی صورتونه چلیږي، یعنی را روان آیتونه چې دي نو هغه مدنی دي. سورة النساء هم مدنی دي، او سورة المائده هم، او بیا به سورة الانعام شروع کیږي او هغه مکی صورت دي، او په هغې کې د اهل کتاب متعلق خبرې واضحه شوي دي، او د هغې وجه دا ده چې دا منصب د ټولو نه مخکې هغوی له ورکړی شوی و چې تاسو به د دنیا امامت کوئ، یعنی تاسو به په دنیا کې د الله د دین پیغام خوروئ، لیکن هغوی دا کار پوره نه کړو نو هغوی د دې عهدې نه لرې شو، لکه یو صدر له چې ذمه داري ورکړی شي، او که هغه خپله ذمه داري نشي پوره کولی نو بیا هغه د خپلې عهدې نه لرې شي، معطل شي. دغه شان که یو وزیر ته محکمه حواله شي او هغه کار نشي کولی او هغه خپله ذمه داري نشي پوره کولی، نو بیا خو داسې کار نه چلیږي. چې کله هم چاته سو عهده میلاو شي نو د هغې سره ذمه داري راځي، کو هغه استاد وي، کو هغه صدر وي، کو هغه وزیر وي، کو هغه د سکول پرنسپل وي، کو هغه د کالج پرنسپل وي، کو ډاکټر وي، نو ذمه داري وي د هرې عهدې سره. هغوی داسې نشي کولی چې صرف مزې چرچې کوي، په ګاډو کې ګرځي را ګرځي، سیلونه کوي، لیکن کار به نه کوي، نو دغه شان کار نشي چلیدی. دغه شان بنی اسرائیل ته چې دا منصب میلاو شوی و نو هغوی له هم ذمه داري ورکړی شوی وه، او هغه ذمه داري هغوی نه پوره کوله. په تیر سبق کې په آیت 104 کې مونږ ویلي وو، نو آیا تاسو په هغې باندې غور کړی و؟ دا ټوله هفته چې زمونږ سره وي نو دا د غور او فکر کولو دپاره وي چې تاسو په دې آیتونو باندې سوچ وکړئ او په عمل کې د راوستلو کوشش وکړئ. او علم هغه وخت راځي چې کله تاسو هغه آیتونه بار بار وایئ. د امام بخاري نه چا تپوس کړی و چې ستا د حافظه څنګه دومره ښه ده، نو هغوی چې تاسو بار بار د علم دور کوئ، چې کله تاسو بار بار وایئ نو هغه علم به بیا تاسو جذب کړئ، بیا به تاسو غور او فکر هم کوئ. نو د خپلو ملګرو سره دا خبرې ضرور ډیسکس کوئ چې ګورئ تاسو چې دا آیتونه وایئ نو تاسو پې څه پوه شوئ، او پدې باندې به مونږ څنګه عمل کوو. نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې بل بنده پی څنګه پوه شو، ځکه خو مونږ دا ګروپ اکټیویټي ښودی ده چې کله یو طالب علم سبق وایي نو د هغه زړه هم غواړي چې زه یو خبره د خپلو نورو ملګرو سره شیر کړم، او چې کله دغه شان د کلاس ملګری وي نو د هغې سره بنده ته ډېره فایده رسي، او تاسو ډېر په اسانه د هغوی سره خپل رای شیر کولی شئ، او د دې سره په سبق کې پوخوالی هم راځي. یعنی هغه علم بیا کچه نه وي، ځکه خو په خپله یوازې علم نه زده کیږي او هغه ډېر زر هیریږي د بنده نه. په آیت 104 کې مونږ ډېره زبردسته خبره ویلی وه. الله تعالی مونږ له درې پوینټس راکړی وې چې دا ستاسو اجنډا ده، او دا به تاسو ته کول دي، او دا تاسو ته حاصلول دي چې تاسو به تدعون الی الخیر څنګه کوئ. په سورة النحل کې په آیت نمبر 30 کې قرآن ته خیر ویلی شوی دی، نو تاسو به څنګه خلکو ته دعوت ورکوئ. او الله تعالی مونږ له دا ذمه داری راکړې ده چې دا ذمه داری به تاسو پوره کوئ کچری تاسو کامیابی غواړی. او تاسو ته د درې ذمه دارو پته شته، د هغوی دا خیال وي چې ګنې دا دی هسې وایي. او دلته د دې خبرې دلیل مونږ ته د قرآن نه پته لګي. او امام مالک رحمه الله فرمایلی دي چې د دې امت د آخري حصې اصلاح به هم داسې کیږي لکه څنګه چې د اولنۍ حصې اصلاح شوې ده، او دا ولنی حصے اصلاح څنګه شوی وا د قران په ذریعہ. نن هم د قران سره زړونه بدلیږي، او د قران په ذریعہ معاشره بدلیږي. کوچری مونږ خپل اصلاح کول غواړو، د قران مونږ ټیکولی شي، او د دینه بغیر ناممکنه ده. نو مونږ ته سوچ کول دي چې مونږ خپل اصلاح څنګه کوو، او دا غي د پاره د سو سامان ضرورت دی مونږ ته. مونږ به خلکو طرف ته څنګه ځو، څنګه به هغوی له دعوت ورکوو. نو دا د دې آیتونو د ویلو نه پس به مونږ ته څه کار کول وي؟ داسې نه ده چې مونږ آیتونه ووایو او په قلاره باندې کینو. نو آیا دا آیت تاسو ته آشنا ښکاري؟ داسې یو آیت تاسو مخکې هم ویلو کنه، آیت نمبر 102 چې دی. نو دا آیت د نکاح په خطبه کې ویلی کیږي، او په دې آیت کې مونږ ته ډېره غټه د ذمہ داری خبره کیږي چې تاسو ته ټول عمر د دې ذمہ داری او فرما برداری سره تیرول دي، ځکه به بیا تاسو له مرګ هم د فرما برداری په حالت کې راځي، او خاتمه بالخیر به هغه وخت کیږي چې کله مونږ د فرما برداری ژوند تیروو. نو دا یو درنه مطالبه ده چې زمونږ نه شوې ده چې تاسو خپل ټول عمر په فرما برداری کې تیروي، نو چې مرګ در لراشي نو هغه به هم بیا د فرما برداری په حالت کې وي. بیا مونږ ډېر اهم آیت وې، آیا نمبر 103، او پاغې کې مونږ ته ویلی شو چې قرآن په مضبوطۍ سره راټینګ کړئ. نو آیا د دې مطلب دا دی چې قرآن مونږ په زور او مضبوطۍ سره ونیسو؟ چا ته پته شته چې قرآن به مونږ څنګه نیسو؟ نو د دې مطلب دی حق ادا کول. د قرآن په مونږ باندې 5 حقونه دي. اولنی حق دی په قرآن باندې ایمان راوړل. څه دی؟ په قرآن باندې ایمان راوړل. دویم دی د دې تلاوت کول. دریم دی په دې باندې پوهیدل، لکه څنګه چې مونږ په دې کورس کې کوو، یعنی مونږ تفسیر کوو، ترجمه کوو، الحمدلله. نو په قرآن باندې خو زمونږ ایمان دی، مونږ د دې تلاوت هم کوو، د دې د زده کولو کوشش هم کوو. او څلورم حق چې دی، نو هغه دی په دې باندې عمل کول، یعنی په خپل ژوند کې دا شاملول. او پنځم حق دا دی چې دا خور شي، او دا مونږ نورو خلکو ته ورسوو. نو دلته کې راغلی دی تدعون الی الخیر، نو په دې کې راځي، په دې کې سو راځي. نو دا د ټول قرآن حقونه دي، او د دې دپاره مونږ کوششونه کوو الحمدلله په دې کورس کې. ځینې خلک تپوس کوي چې ولې د دې زده کول په مونږ باندې فرض دي، په دې باندې پوهیدل سو فرض دي، او په دې عمل کول او دا خورول فرض دي. نو دلته الله تعالی فرمایلی دي واعتصموا، او دا امر دی، دا حکم دی چې قرآن په مضبوطۍ سره ونیسئ. دا عام نیول نه دي، او بیا راته فرمایلی شو چې د تفرقې نه ځانونه بچ کړئ. تاسو فرقې فرقې مه جوړیږئ. او د مسلمانانو د زوال یعنی د راغورځېدو دوه وجې دي، یو دی قرآن پرېښودل او دویم دی د مسلمانانو بې اتفاقي، فرقه فرقه جوړېدل. او چې کله بنده قرآن پرېږدي نو بیا دا فرقې جوړې شي. او زمونږ د امت حال دا دی چې 99% خلق پورا قرآن یو ځل هم د پوهې سره نه وایي. او زمونږ په تعلیم کې قرآن نه دی شامل. اکثر خلق تپوس کوي چې په مسلمانانو کې اتفاق ولی نشته، اتحاد ولی نشته. نو دا غي غټه وجه دا ده چې د الله تعالی رسۍ چا نه ده نیولي. د الله رسۍ اونیسی فرقې خو لا جدا خبره ده، لیکن د کفر فتوې چې فلانې په غلطه دی او مونږ صحیح و، نو د فرقواریت هم په دې وجه دی چې خلق د قرآن نه لري دي. نو تیر آیتونه ډیر اهم وو، په هغې باندې غور وکړئ. نو د فرقه بازۍ نه او چې کله حق مخې له راشي او بنده هغه نه مني، نو بیا د هغې سزا څه ده؟ هغه ده عذاب عظیم، او د خلکو مخونه به تک تور وي. نو د دې ځای پورې مونږ د تیر سبق خلاصه بیان کړه. او نن چې کوم سبق دی نو دا هم د تیر سبق حصه ده. او نن زمونږ زیات کوشش په دې خبره دی چې دا آیتونه مونږ په عمل کې څنګه راولو. ټیک ده، ما چې دته د قرآن کوم 15 حقونه وې، نو مونږ به دا کوشش کوو چې مونږ دا په عمل کې څنګه راولو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت، تاسو یې بهترین امت. نو د دې ځای دا خبره ډیره مزه کوي او په مونږ باندې ډیره ښه لګي چې مونږ خو بهترین امت یو. نو دا خو ډیره غټه خوشخبری ده، او مونږ له خوشخبری راکړې شوې ده، اعلان شو چې تاسو د هر چا نه ښه یې، تاسو بهترین امت یې. او یو خبره یاد ساتئ، دا امت چې دی نو د دې مطلب دا نه وي چې بنده دی د یوې علاقې وي او یا یوې ژبې والې وي، لیکن امت دا وي چې د هغوی یوه نظریه وي، یو مشن وي، یو ګول وي، یو مقصد وي د هغوی. نو هغې ته امت وایي. که هغوی د دنیا په هره خطه کې وي، او نن امت شته، نن امت نشته، نن صرف ډلې دي، قومیت دی. زه د فلانی ملک نه یم، زه د فلانی نه یم، په قوم کې سو هرج نشته، لیکن د قومیت نه بره شی دی امت. او مونږ ته قوم هر سوخ کاری چې بس امت پرېږدی، مونږ خو د فلانی قوم نه یو. که زمونږ د قوم کس هندو وي، که هغه عیسایی وي، نو مونږ ته هغوی خپل ښکاري. نو دا شی نه دی پکار. اوله امت دی په اسلام کې، او بیا قوم پرستی ده. نو دلته امت لمسلمه ته بهترین امت ویلی شوی دی. نو دی په څو خبره باندې بهترین دی؟ د دوی څو کمال دی؟ نو د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې دې قوم ته بهترین امت قرآن ویلی دی. دا اعلان د قرآن په ذریعه شوی دی. دا مونږ نه وایو چې مونږ بهترین یو، دا زمونږ د خولې خبرې نه دي، دا د الله تعالی فرمان دی. او د قرآن په ذریعه مونږ ته دا خبره کړې ده. او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله د خپلو فضیلتونو متعلق خبره کړې وه چې ماله دا دا فضیلتونه راکړې شوی دي، ماله هغه نعمتونه راکړې شوی دي چې زمانه مخکې هیچ چا له هم نه دي ورکړې شوی. او په هغې کې یوه خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وه چې زما امت به د ټولو امتونو نه بهترین امت وي. دغه شان یو بل فضیلت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، نو هغه دا دی چې اویا زره خلق به بغیر د حساب کتاب نه جنت ته ځي. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. یا الله مونږ په هغوی کې شامل کړي، الله دې مونږ په هغوی کې شامل کړي. آمین یا رب العالمین. او چې د چا به د څوارلسمې سپوږمۍ په شان روښانه مخونه وي، نو هغه مخونه به یو شان وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما خپل رب ته سوال وکړو چې یا الله دا تعداد نور سیوا کړي. نو هغه فرمایل چې د هر بنده سره به اویا زره کسان نور وي. او بیا په یو بل حدیث کې راغلی دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اهل جنت چې د اهلی جنت به شپږ شلی صفونه وي، یعنی 120، او په هغې کې به اتیا صفونه زما د دې امت وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي چې تاسو به د اهلی جنت څلورمه حصه یې. پوه شوې په دې خبره؟ یعنی یو کوارټر. او بیا یې وفرمایل چې بلکې درېمه حصه به یې، ٹھیک شوه، درېمه حصه.
او بیا صحابه کرام رضی الله عنهم وی الله اکبر.
او بیا یې وفرمایل چې تاسو به نیم خلک یې، یعنی چې د دنیا څومره خلک دي نو په هغې کې به نیم امت مسلمه وي. او بیا یې وفرمایل چې تاسو به په دریو کې دوه حصې یې، یعنی زیات خلک به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیانې چې جنت ته به ځي. سبحان الله. او په بخاری او مسلم کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما امت د ټولو په آخر کې راغلی دی، لیکن جنت ته به د ټولو نه مخکې ځي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت نه به مخکې بل څوک جنت ته نه ځي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي چې تر څو پوری زه جنت ته نه یم ننوتې، نو په نورو انبیا باندې به جنت ته تلل حرام وي. دغه شان چې تر څو پوری زما امت نه وي تلې، نو د نورو پیغمبرانو امتیانو باندې جنت ته تلل حرام دي. سبحان الله، دومره غټ فضیلت دی د دې امت. او د دې د پاره درخواست مونږ نه دی ورکړی، بلکې دا د الله تعالی فضل دی په مونږ چې مونږ په دې امت کې پیدا کړی یو. الحمدلله، په دې باندې مونږ له ډېر غټ شکر ادا کول پکار دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې زمونږ کوم نسبت دی، نو په دې کې زمونږ سو کمال نشته. صرف دا چې زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې کوم نسبت دی، چې مونږ د هغو امتیان یو، نو د هغې په وجه. الله اکبر. نو دا ما تاسو ته لږ شان فضیلتونه بیان کړل د دې امت. لیکن هر کله چې یو بنده صدر یا وزیر جوړ شي، نو ټیک ده د یو ملک صدر جوړېدل ډېره غټه عهده ده، لیکن بیا د هغې سره ذمه داری هم راځي کنه. چې څومره عهده غټه وي، نو هغه شان ورسره ذمه داری هم غټه شي. او هغو ته فیصلې کول وي د غټو غټو کارونو، د هغو محنت، د هغو کوشش، د هغو ذمه داری سیوا وي. نو دا خیر امتین هسی نه دی. مونږ چې دا وایو، نو بس په دې خبره فخر کوو چې الله اکبر. او د هغې نه مخکې وګورئ، اخرجت للناس، تاسو یو امت را ایستی شوی یې د خلکو دپاره. د څه کولو دپاره؟ نو دلته دا خبره نه کیږي چې تاسو بس په خلکو باندې خپل فخر کوئ چې بس مونږ په خلکو کې بهترین یو. نه، بلکې تاسو رئیس شوی یې د خلکو دپاره. ستاسو څه کار دی؟ څه ذمه داری ده ستاسو؟ تأمرون بالمعروف، تاسو په دې بهترین یې چې تاسو به خلکو ته د نیکۍ دعوت ورکوئ. وتنهون عن المنکر، او د بدی نه به تاسو خلک منع کوئ. وتؤمنون بالله، او په الله باندې به ستاسو ایمان وي. دا هغه پیدایشي ایمان نه دی چې مونږ مسلمانان پیدا شوي یو نو بس، بلکې ستاسو به داسې ایمان وي لکه څنګه چې ستاسو ایمان پکار دی. نو دا ایمان وروستو ولې راغی؟ ایمان خو مخکې راتلل پکار دی. په دې وجه چې ایمان وي، نو هله دا کار بنده کولی شي. د ایمان نه بغیر که څوک دا کار وکړي، نو دا چاله څه فایده نه ورکوي. دا کار د ایمان حصه ده. د دې نه بغیر ایمان هیڅ نه دی، یعنی مکمل نه دی. د دې دوو کارونو په وجه مسلمانانو ته په نورو خلکو باندې فضیلت حاصل دی. د ایمان دعوه خو به نورو خلکو هم کوله، لیکن دا دوه کارونه دي چې د دې په وجه ستاسو فضیلت دی. نو حضرت عمر رضی الله عنه د حج په موقع باندې فرمایلی وو چې څوک دا دوه شرطونه پوره کوي، نو هغوی بیا د خیره امه نه دي. چې څوک دا دوه شرطونه نه پوره کوي، نو د هغوی د خیره امه سره څه تعلق نشته. چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي، او چې څوک په الله باندې ایمان ساتي، نو درې شرطونه دي. چې څوک دا درې شرطونه پوره کوي، نو هغوی د خیره امه نه دي. او چې څوک دا درې شرطونه نه پوره کوي، نو بیا هغوی په دې کې نه راځي. هغوی بیا د دې بهترین امت حصه نه دي. د هغه بهترین امت الله تعالی دا شرطونه زمون د پاره ایخی دي، او چې څوک دا پوزیشن حاصلول غواړي نو هغوی ته به دا کار کول وي. داسې نه ده چې د دې کارونو نه بغیر به هغوی د خیره امتون په کیټیګوري کې شامل شي. نه، داسې نه ده. چې کله دا خبره وشوه چې تاسو بهترین امت یې په دې وجه چې تاسو دا کارونه کوئ، نو بیا خو خبره ختمه شوه. د دې کارونو نه بغیر یو کس بهترین امتی نشی جوړی دی. اوس مونږ ګورو چې دا امر بالمعروف څه ته وایي او دا به څنګه بنده کوي. آیا مونږ ته د یو پولیس والا په شان یا فوجي والا په شان جوړېدل دي چې مونږ خلک صحیح کړو؟ نو دلته کې د امر مطلب دی حکم، حکم ورکول، او دا نصیحت ته هم وایي، او دا چاله حوصله ورکول هم وي. کله کله تاسو یو بنده انکریج کوئ او د هغو حوصله افزایی کوئ، دعوت ورله ورکوئ. تاسو چاته د ټوکلو سره هم کولی شئ، د شاباسۍ سره هم کولی شئ. نو دا ټول ډیپینډ کوي په دې خبره چې تاسو خبره د چا سره کوئ، ستاسو سره څومره اختیار دی، څومره ستاسو خبره منلی کیږي. چې په کومه طریقه تاسو خپلو بچو ته خبره کولی شئ، نو هغه شان تاسو خپلو دوستانو ته نشئ ویلی. او چې څومره خبره تاسو خپل دوست ته کولی شئ، نو هغه شان تاسو یو ناآشنا کس ته نشئ کولی. او بیا چې تاسو څومره خپل یو امتی ته خبره کولی شئ، نو هغه شان تاسو یو غیر مسلم ته نشئ کولی. نو دا امر هم مختلف سټیجز دي، مختلف فورمز یعنی قسمونه دي. نو دلته اصلي خبره دا ده چې تاسو خبره د چا سره کوئ، او ستاسو سره څومره اتاریټي ده، څومره اختیار دی. یعنی که ستاسو مور او پلار ته هم تاسو امر بالمعروف کوئ، نو په هغه طریقه سره یې نشئ کولی. هغوی ته مونږ د بچو په شان نشو ویلی. بعضې وخت هغوی ته درخواست کول وي، او بعضې وخت د خپل کردار او اخلاق سره حکم ورکول وي. نو انسان یې په خپله کوي، او د دې سره بل له حکم ورکوي. چې کله تاسو چاته نشئ ویلی او تاسو د هغوی په مخ کې مونځ کوئ، نو دا تاسو هغوی له دعوت ورکوئ. نو چاله دعوت ورکول هم امر دی. او دلته د دعوت نه مطلب دا نه دی چې بنده د خوراک لپاره انوایټ کول، بلکې د دین تبلیغ کول. نو چاله د دین دعوت ورکول دا امر دی. نو دا دی امر، یعنی دا حکم دی. اوس به مونږ په معروف باندې ځان پوه کوو. معروف وایي یوې پوهې والا نیکۍ ته. د مور او پلار سره ښه سلوک، رښتیا ویل ایمانداری ده. دا ایمانداری چې ده، د رشته دارانو سره ښه سلوک کول، د غریب او مسکین مدد کول یا د کونډې مدد کول، او د ټولو نه ښه نیکي دا ده چې د الله طرف ته بندیانو له دعوت ورکړی شي. وتنهون عن المنکر، او د بدۍ نه خلق منع کول. نو د امر یعنی حکم الټ دی، نهي. او منع کول هم داسې نه وي چې بنده ډنډه راواخلي. نو کله دا د محبت سره بنده منع کول کوي، کله د قهر سره، کله څوک په یو داسې طریقه سره منع کول کوي چې دا هغه بنده په زړه باندې ښه ولګي. او د منع کولو به مختلفې طریقې وي، او هغه هم ډیپینډ کوي چې تاسو د چا سره خبره کوئ، څوک منع کوئ. او زه دا په ډیټیل باندې بیانول غواړم. که تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوئ، نو څنګه به یې کوئ؟ ځکه چې دا مونږ په خپل عمل کې راولو، ځکه مونږ ډیر په ژوره کې ځو. ګنې دا دومره مشکل الفاظ نه دي، بس زر زر یې کور کولی شو. نو عن المنکر دا هم هغه بدی ده چې د هغې هر چا ته پته وي. ستاسو طبیعت دا خبره مني چې صرف یو خدای دی. نو د ټول غټ منکر څوک دی؟ شرک. چې هغه د انسان عقل هم وایي، شریعت هم وایي چې دا یو بد شی دی چې په هغې کې ټول خراب کارونه راغلل. ټولې بې حیایۍ، ټولې فحاشۍ، بې ایمانۍ، دروغ، غیبت، بغض، حسد، سود، زینا، څومره هم چې خرابۍ دي، نو په دې کې د وړوکي نه واخله د غټ سیز پورې هر شی پکې راغی. که څوک ښځله غورځوي، نو دا پکې هم راغله. د انسان طبیعت دا خبره نه خوښوي چې کله خلک ځای په ځای ښځله غورځوي او ښارونه څخا کوي. نو منکر څه شی دی؟ د دې نه یو بنده منع کول. منکر صرف دا نه دي چې څوک مونځ نه کوي او تاسو هغو ته وایئ چې ته ولې مونځ نه کوې. په منکر کې هر خرابې راغی. چې کله تاسو چا ته ووایئ چې ته ولې داسې کوې، اوس ټرافیک دی او څوک په هغې کې په صحیح طریقې سره نه دی روان، او تاسو هغه منع کوئ چې په خپله لاره باندې ځه، د بل لار مکټ کوا رشوت مور کوا چاله کو تاسو سوک من کړی نو هغه تاسو د منکر نه من کوي یعنی د یو غلط کار نه من کولو ته سوای منکر د دې هم درجی دي لکه څنګه چې د معروف درجی دي نو دغه شان د منکر هم درجی دي او ګوره ښه کارونه خو ټوله دنیا کوي خلک یتیم خانې جوړوي هسپتالونه جوړوي په معروف کې ټول د نیکۍ کارونه راځي او دا خاص کوالیټي د دې امت ده په بل چا کې نشته او چې کله تاسو معروف په معروف طریقه سره دعوت ورکوئ نو دا د ټولو نه غټ دعوت دی چې کله تاسو چاله د ګناهونو نه د بچ کېدو دعوت ورکوئ نو دا د ټولو نه غټ دعوت دی ځکه چې د دې سره د هغو آخرت ښه کیدی شي یو وی چې هغه د دنیا د ښه کارونه وي او یو وی د چا دپاره هسپتالونه جوړول سکولونه جوړول نو دا هر څه ټیک دي لیکن د چا آخرت ښه کول چې هغه د اخیرت د اور نه وچی نو دا د ټولو نه غټه نیکي ده د چا سره نو دا کار د چا ذمهداري ده او دا ذمهداري الله تعالی یې ده دا ذمهداري د امت مسلمه ده که امت مسلمه په هر پوزیشن کې وي که تاسو په هر څنګه حالت کې یئ خدا ستاسو ذمهداري ده ګورئ که چېرې تاسو وایئ چې زه خو دا غلط کار هسې هم نه کوم نو دا پوره د زما دپاره ګناه نه کول دا یو جدا خبره ده او د ګناه نه نفرت کول جدا شی دی لیکن ډېر خلک دي چې هغوی ډېر ګناهونه نه کوي لیکن هغوی د هغه ګناهونو نه نفرت هم نه کوي هغوی وایي چې ټیک ده هیڅ فرق نه پرېوځي نن تاسو ګورئ الله دې معاف کړي د هوموسیکشوالز چې دي نو اکثر ډېر مسلمانان وایي
چې مونږ خو نه کوو که نه لیکن مونږ ته دا کار غلط هم نه ښکاري نو څو کېږي چې څوک یې کوي او که نه کوي مونږ ته فرق نه پرېوځي نو هغوی ته فرق نه پرېوځي او هغوی ته دا کار بد هم نه ښکاري نو دا خبره ضروري ده چې اوله خلک خرابې وپېژني او بیا ستاسو د هغه بدۍ نه نفرت هم وي
داسې نه ده چې یو خرابي دې کېږي او تاسو وایئ چې مونږ خو یې نه کوو مونږ خو رشوت نه اخلو مونږ خو غلط کار نه کوو دا خبره پوره نه ده که چېرې دا خبره پوره وي نو بیا خو به دا خبره شوې وه چې تاسو خپل ځان صحیح ساتئ دلته پته لګي چې امت مسلمه خودغرضه امت نشي کېدی چې زه په خپله ټیک یم دا پوره ده تاسو به په خپل کور کې الله الله کوئ او زه به په خپل کور کې الله الله کوم تاسو په چا سو کوئ چې څوک سو کوي نو کوي به صرف خپل ځان ټیک کړئ لیکن چې کله مونږ د حضرت عمر رضی الله عنه په باره کې دا ووی چې هغو کله دا آیت واورېدو نو هغه څه ووی چې د چا دا خبره خوښوي چې هغه دې د دې امت نه وي نو هغه به د الله تعالی دا شرط پوره کوي تاسو او زه دا سوچ نشو کولی چې مونږ په خپله ټیک یو نو بس دا پوره ده مونږ ته مخکې تلل دي او نورو ته ویل دي نورو له د معروف دعوت ورکول دي څه کول دي مونږ ته نورو خلکو له د معروف دعوت ورکول دي چرته به حکم ورکوئ چرته به دعوت ورکوئ چې کله تاسو خلک قرآن طرف ته راغواړئ نو دا څه کوئ د ټولو نه غټه نیکي خدا ده او دا د ټولو نه غټه خیرخواهي ده تاسو هغوی له د معروف دعوت ورکوئ دغه شان د منکر نه منع کول نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي حدیث دی
چې الله عز وجل جبرائیل علیه السلام طرف ته وحی را لېږلی وه چې فلانې خار د خلکو سره الټه کړه ابراهیم علیه السلام سو فرمایل چې ای زما ربه په هغې کې خو ستا فلانې بنده دی چې هغه چرته د سترګې د رپېدو همره وخت هم ستا په نافرمانۍ کې نه دی تیر کړی او الله تعالی سو فرمایل چې هغه خار الټه کړه هغه بنده د یو ساعت دپاره هم ناراضه نه شو یعنی د هغو په وړاندې دومره غلط کارونه کېږي او د هغو په مخ معمولي شان ناګواري هم نه ده راغلي هغو ته هیڅ فرق نه دی پرېوتې چې د الله تعالی نافرمانی کېږي دومره خرابې کېږي چې په هغو باندې دا خبره بد ولګي چې دا خلک خو ډېر بد کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دي چې کله تاسو څو غلط کار ووینئ نو هغه په خپل لاس سره منع کوئ یعنی د هغه کار دپاره ودرېږئ او هغه بنده منع کړئ چې نه نه داسې به نه کېږي که چېرې ستاسو د هغې طاقت نه وي ظاهره ده هر کار تاسو د خپل لاس سره نشئ منع کولی یا ختمولی نو د خپلې خولې سره هغه کار منع کړئ چې دا کار مه کوه هغه په خوله باندې منع کئ او که دا هم نشئ کولی بیا هغه په خپل زړه کې بد وګڼئ او وی فرمایل چې دا کمزورترین ایمان دی. کمزورترین ایمان یعنی کو پچا کې دا هم نوی نو بیا پاغو کې د شړشمو د دانې امر ایمان هم نشته چې هغو ته په زړو کې هم خرابې نه ښکاري. هغو ته فرق نه پرېوځي چې خلک څو کوي، هغه خبره نه مایند کوي او هغه وایي چې ته خپل کار کوه په بل باندې څو کوې. ګورئ دا د ویلو خبرې نه دي. چې کله په انسان کې ایمان وي، چې کله د انسان د الله سره محبت وي او ایمان مضبوط وي، نو بیا د الله تعالی نافرمانی بنده نشي برداشت کولی. هغه دننه ډیر خراب محسوسوي، په هغو کې دینی غیرت راشي چې داسې ولې کیږي، دا کار نه دی پکار. هغه په خپله محسوسوي، هغو ته د ویلو ضرورت نه وي. نو دا ایمانی غیرت پکار وي چې د الله نافرمانی ولې کیږي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به غاری حرا ته تلو، نو هغو به ولې دومره ډیر درد محسوسوو چې دا ولې دلته خرابې کیږي، ولې خلک داسې کوي چې په معاشره کې داسې کیږي. نن مونږ په خپلو کورونو کې ګورو، نو مونږ ته هیڅ فرق نه پرېوځي. زمونږ بچي غلط کارونه کوي، مونږ ته هیڅ فرق نه پرېوځي. دا جدا خبره ده چې بچي ناوري، لیکن تاسو هغوی ته وایئ که واړو غلط کار کوي او تاسو د هغوی مرسته کوئ چې زه خیر دی واړو دي، پرېږده چې عیش کوي، تاسو بچی ځان سنبال کړي، بهر ته وځي، تاسو ته پته ده چې دا کار غلط کوي، لیکن تاسو خاموشه شئ او هیڅ هم ونه وایئ، ځکه چې تاسو خپل تعلق د بچو سره خرابول نه غواړئ. ګورئ که زموږ لیډرانو ته څوک بد وایي، نو موږ اور لمبه شو، که هغوی صحیح خبره هم کوي. دغه شان که ستاسو په شان کې څوک معمولي شان سو خبره وکړي، نو بیا ګورئ هغه منده به کور ته څنګه رسي. او چې کله د الله او د هغو د رسول نافرماني کیږي، د هغو حکمونه خلک ماتوي، نو موږ ته هیڅ فرق هم نه پرېوځي. نو دا څنګه محبت دی؟ د دې نه زیات محبت خو ستاسو د خپل سیاسي لیډر سره دی. نو ولې د الله او د هغو د رسول ذات دومره سپک دی چې خلک غلطې خبرې اوري او خاندي؟ او یاد ساتئ، تأمرون بالمعروف بیا هم خلق کوي چې راځئ چې مونځ وکړئ، لیکن تنهون عن المنکر خدا سي دی لکه د مچو ګګله لاس ور وړل. بیا وګورئ چې خلک درته څو نه وایي. نو دا خبره د چا خوښوي؟ هغوی وایي چې زمونږ کار څه دی چې خلکو ته وایو. او په یو روایت کې راځي چې یو سړی په یو داسې مقام باندې ولاړ وي او هغه حق خبره کولی شي، نو هغو له حق خبره کول پکار وي، ځکه چې دا حق خبره د هغو مرګ مقدم کولی نه شي او نه هغه د خپل لیکلی شوي رزق نه محرومه کولی شي. یعنی نه به د هغو مرګ رامخکې کړی شي او نه به هغه د رزق نه محرومه شي. که چېرې تاسو چا ته حق خبره کولی شئ، نو وکړئ حق خبره، ځکه چې د هغې سره ستاسو مرګ زر نه شي راتلی او نه تاسو څوک د رزق نه محرومولی شي چې ستاسو ډوډۍ به بنده شي. لیکن خلک نه وایي. نو نن هغه وخت راغلی دی چې الټه کارونه کیږي، او هغه الټه کار دا دی چې مونږ بدی ته نیکي وایو او په نیکۍ باندې مو خپل نیتونه بد کړي وي. که څوک یو داسې جامه واچوي چې هغه ډیره تنګه وي، یا هغه ډیره نری کپړې واله وي او د هغې ټول جسم ښکاري، په هغه قسم لباس کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې داسې ښځه به د جنت خوشبوي هم نه محسوسوي. او مونږ هغې ته څه وایو چې ته خو نن ډیره سمارټ ښکارې؟ مونږ داسې کامنټس ورکوو په فیسبوک باندې، مونږ یوې بې حیاۍ ته ډیر ښه ګورو او هغه پروموټ کوو. وتنهون عن المنکر، مونږ هغوی نه منع کوو د منکر نه. چې کله تاسو یو بنده په بدی باندې انکریج کوئ، د هغوی حوصله افزایی کوئ، نو دا ډیر غلط کار دی،
ځکه چې انکریجمنت په معروف کار باندې پکار دی. یعنی شاباشي چې دی، نو دا په ښه کار باندې پکار دی. یعنی د بنده حوصله افزایی په هغې باندې کوئ او په بد کار باندې نه دي کول پکار. د هغو تعریف په نیکۍ باندې کوئ، په بدۍ باندې نه. لیکن تاسو حوصله افزایی په څه باندې وکړه؟ په منکر باندې. پوه شوئ په دې خبره؟ چې کله مونږ چا ته وایو چې د دوی نه قرآن مه وایئ، دا وهابیان دي، نو مونږ څه کوو؟ مونږ خلک د قرآن ویلو نه منع کوو. نو دلته مونږ د معروف نه تنهونه کوو.
او نن خلک هر کار الټه کوي، د معروف نه خلک منع کوي او د خلکو په منکر باندې حوصله سیوا کوي چې څوک حجاب شروع کړي نو ورته وایي چې دا دې ځان نه سماسي جوړه کړې ده دا څه کوي دا ستا د دې خبر عمر دی لری کړه ده نو څه وکړل مونږ په خپله سوچ وکړئ زمونږ حوصله افزایي په کومو خبرو باندې ده که څوک کلاسونه اخلي نو ورته وایو چې ډېر کلاسونه اخلي نو ځکه خو دومره غټه شوې د ډېرې ناستې په وجه او ګوره دا دې د خپل ځان څه حالت جوړ کړی دی بس ټوله ورځ سبق وایي که څوک د میډیکل سبق وایي نو هغو ته خو چرې هم داسې څوک نه وایي که څوک جاب کوي نو هغو ته څوک داسې نه وایي چې دا دې خپله څه حال حلیه جوړه کړې ده لیکن دې ته به ضرور وایي په منکر باندې مونږ خلکو لا شاباشي ورکوو په معروف باندې مونږ هغوی ډسکریج کوو او نن زمونږ خبرې څه دي چې فلانی ډېره ښه ډانس کوي نو دا مونږ په منکر باندې څنګه خلک انکرج کوو دا مونږ ته معروف کاری نو اوله د علم اخیستو ضرورت دی مونږ ته په معاشره کې ډیټینګ فحاشي زینا دا ټول زمونږ د فپاره معروف جوړ شوي دي ځکه چې دا خو ټول خلک کوي که څوک بې پردې ګرځي نو هغه زمونږ لپاره معروف وي او حجاب او عبایا مونږ ته منکر ښکاري که د چا ګرل فرینډ یا بوی فرینډ نه وي نو دا زمونږ لپاره منکر وي معروف راته دا ښکاري چې ګوره د دې څومره ملګري دي او په سوشل میډیا باندې کوم سیزونه معروف ښایلی کیږي او بیا په هغې باندې کامنټس وګورئ که څوک حلال خوري نو هغو ته وایو چې دا ته څه پاګل یې که څوک حرام بزنس کوي او هغه په لکونو ګټي نو هغه مونږ ته ډېر عقلمند ښکاري سوچ کوئ هغه امت چې هغوی له د منکر نه منع کول پکار وو او د معروف حکم ورکول پکار وو نو د هغه امت نه دا خبره هیره ده چې معروف او منکر دې څه شي او په ودونو کې د کومو خلکو تعریفونه کیږي نو صرف د ګنا نه په خپله بچ کیدل دا پوره نه دي چې تر څو پورې په بنده کې د ګنا نه نفرت موجود نه وي او دا مطلوب دي ستاسو نه دا ریکوایرډ دي او دا ستاسو د ایمانی غیرت حصه پکار ده چې وي چې تاسو ته ګنا ګناه ښکاره شي.